آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زید د دې وخت خبرونو او رپورټونو سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، رپورټونه او خبرونه به اورو، خو په لومړي سر کې د خبرونو سرټکی.
جمهور رئیس ترامپ نن جمعه د افغانستان د سولې په تړاو له خپلو لوړ رتبه مسؤلینو سره ګوري. د بلوچستان په کوټه کې په یوې چاودنه کې د ملا هیبت الله ورور وژل شوی دی، او په داسې حال کې چې د فلادلفیا تورن بریدګر اوس مهال بندي دی، خو جمهور رئیس ترامپ د یاد ایالت چارواکي ملامت کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسن مرستیال ویان سید ذبیح الله سادات وایي د روان کال د تلی د شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره د چمتووالي ټولې تخنیکي چارې ښه پر مخ روانې دي.
د بایومیټریک وسایل هم ټول رسیدلي دي، او همداوس زموږ همکاران تعقیب باندې کار کوي.
او د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په وړیانن په خوست کې د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیل شوې ده. د خوست والی محمد حلیم فدایي چې د اخبار او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو د پرانستنې د غونډې په مهال خبري کولې، وویل
سل کال ورسته چې دلته د غازی په نوم باندې اخبار د خوستوالو لپاره د افتخار ځای دی، او زه تاسو ټول خوستوالو ته د دې مبارکي وایم.
درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه روستاوري.
د جبل طارق اعلی وزیر ویل دغه پریکړه وروسته له هغه وشوله چې تهران ډاډ ورک دا بیا د خام.
اوس هم د ورځی مهم خبرونه ټاکل شوی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن جمعه د دې هیواد له لوړ پوړو پوځي چارواکو، سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره له طالبانو سره د امریکا د سولې د پروګرام په اړه خبرې وکړې. امریکایي تلویزیون سی این این د اګست په 15مه ناوخته د ځینو سرچینو په حواله وویل چې په دغه ناسته کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د اردو لوی درستی جوزف ډانفورد هم ګډون ولري. له یادې جوړیدونکو ناستې څخه دوه باخبره سرچینو سی این این تلویزیون ته په ټینګار سره ویلي چې د ټرمپ او یادو لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدنې اصلي هدف به د افغانستان او د هغې طرحې په اړه خبرې وي چې د افغانستان د سولې لپاره برابره شوې ده. دغو سرچینو همدارنګه ویلي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق هم د دواړو لورو د استادو ترمنځ لاسلیک شي. ښایي ولسمشر له خپلو لوړ رتبه مامورینو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمولو هم خبرې وکړي. د سی این این د راپور له مخې د سولې د هوکړې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 15,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راټیټ شي. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو اتم پړاو مذاکرات د روانې اګست میاشتې په 12مه پای ته ورسېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اوږدمهاله پلانونو لپاره باید د نظام ثبات وساتل شي. ښاغلي غنی د اګست په 15مه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د طالبانو غوښتل د بیرته شاتګ په معنا او د جمهوریت غوښتل د سولې راوستل دي. هغه وویل جمهوریت غواړي که طالبان غواړي بیرته شاتګ ته ځي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. نوموړي زیاته کړه که جمهوریت ټینګ شي، افغانستان به خپلو هیلو ته په رسیدو کې بریالی شي. هغه وویل چې د افغانستان خلک باید د شخصیت پرستۍ له دایرې ووزي او داسې یوه تګلاره رامنځته کړي چې د کورنۍ اجماع لپاره د منلو وړ وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په داسې مهال کې دا څرګندونې کوي چې د افغان سولې په اړه د امریکا او نورو نړیوالو متحدینو هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د روانې اګست میاشتې په 12مه په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو اتم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. دواړو لورو دغه مذاکرات ګټور بللي او زیاته کړې ده چې د نورو ګامونو پورته کولو په اړه به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. د بلوچستان د کوټې د کجلاک په سیمه کې د یوې دینی مدرسې په منځ کې چاودنه شوې ده، او پکې د ملا هیبت الله ورور وژل شوی دی. د امریکا غږ ډیوه څنګه وایي، په چاودنه کې د طالبانو د مشر د هبت الله اخندزاده د ورور مولوی احمد الله په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. مدرسه د کجلا کلی د لنډۍ کلی په مدرسه یادیږي چې زیاتره پکې د افغان طالبانو د کوټې د شورا مشران پاتې کیدل. ویل کیږي چې په یو وخت ملا هبت الله اخندزاده هم د دې مدرسې امام و، خو اوس یې ورور ملا احمد الله دا دنده درلوده. تر اوسه دا معلومه شوې نه ده چې دغه چاودنه کې د طالبانو نور څو مهم مشران وژل شوي که نه. دا هم معلومه نه ده چې د چاودنې پر مهال ملا هبت الله په مدرسه کې و که نه، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې چارواکي وایي چې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه چاودنه شوې ده. د پولیسو یو مشر عبدالعلي وویل چې ښایي دا کنټرول بم و چې په جومات کې دننه ځای پر ځای شوی و او انفجار ورکړ شوی دی. هغه وایي د پیښې قربانیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. تر دې دمه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په خارج کې د بریتانیا تر لاس لاندې د جبل الطارق د سیمې چارواکو د امریکا اعتراض د پنجشنبې په ورځ رد کړ او د ګریس په نامه یو ډول ټانکر یې آزاد کړ. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې اړه دا راپورټ رالیږلی چې ژباړه یې زامن مومن تاسو ته لولي.
د جبل طارق اعلی وزیر وویل دغه پریکړه وروسته له هغه وشوله چې تهران ډاډ ورکړه دا به بیا د خامو تیلو کارګو سوریې ته ونه لیږي. امریکا څو ساعته مخکې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې، غوښتل یې د دغه ټینکر د خوشې کولو مخه ونیسي چې برطانیې د جولای د میاشتې په 4 نیټه نیولې وو، مګر محکمې وویلې له امریکا نه ورته لیکلې غوښتنه نه وه رسېدلې. تهران د پنجشنبې په ورځ د امریکا کوشش وغنده چې غوښتل یې د دغه ټینکر مخه ونیسي. اسوسیټډ پریس خبري اژانس د پیکارډو له قوله وایي امریکا لا تر اوسه د دغه ټینکر د خوشې کېدو مخه نیولی شي تر څو چې د جبل طارق په اوبو کې وي. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره زر به دغه ټینکر حرکت وکړي. فکر کیږي چې دغه ټینکر د ایران اومه تیل سوریې ته رسول چې دا د اروپا او امریکا دواړو له بندیزونو نه سرغړونه ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنګټن.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوې فدرال محکمې حکم کړی چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت باید هغو ماشومانو ته چې په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي کافي خواړه، اوبه او نور روغتیایي امکانات برابر کړي. په سان فرانسیسکو کې د دریو قاضیانو په ګډون دغه محکمې وویل د امریکا حکومت د 1990 کال د ځای پر ځای کېدو هغه قرارداد نقض کړی چې له مخې حکومت د خوندي او پاک محل په رامنځته کېدو کې مکلف دی. په جون میاشت کې د حکومت یو مدافع وکیل وویل چې قرارداد دا نه ده روښانه کړي چې د قید په لنډ وخت کې دي ماشومانو ته د غاښونو برسونه او صابون مهیا شي. په داسې حال کې چې د فلادلفیا تورن بریدګر اوس مهال بندي دی، خو جمهور رئیس ټرمپ حکومت د یاد ایالت چارواکي ملامت ګڼي. جمهور رئیس ټرمپ وایي تورن وسلوال بریدګر چې اوږده جرمي سابقه لري او یو ناوړه کس دی باید آزاد نه وای. د امریکا لوی څارنوال چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا ګمارل شوی د فلادلفیا څارنوال لاری کرانسر ملامت کړ چې بریدګر ته یې فرصت ورکړ او له همدې امله شپږ تن افسران ټپیان شول. خو د رواني میاشتې په پیل کې د امریکا په الپاسو او ډیټن کې دوو بریدونو د جمهور رئیس ټرمپ پر حکومت فشارونه زیات کړي څو د وسلو د کنټرول په برخه کې اقدامات وکړي. تورن کس مورس هیل د چهارشنبې په ورځ په فلادلفیا کې څو ساعته نښته وکړه چې له امله یې څو پولیسان سطحي ټپیان شول. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن جمعه د دې هیواد په شرقي سواحلو کې د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو د ازمایښت نوی پړاو پیل کړی دی. دا ازمایښتونه تر ډیره له جنوبي کوریا سره د امریکا د مشترکو تمرینونو په غبرګون کې د پیونګیانګ لخوا شوي دي. شمالي کوریا په کابو تیرو دریو اونیو کې شپږ ځله توغندي ازمایلي دي. دا ازمایښتونه د پیونګیانګ د جدي موقف ښکارندوی کوي، کوم چې له سویل او واشنګټن سره د خبرو کول هم رد کړي دي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې له شمالي کوریا سره وغوښتل چې ازمایښتونه دې بند کړي او له دې پرته به د نظامي تاوتریخوالي د ډیریدو لامل شي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې د بالستیک توغندیو له هر ډول فعالیت څخه منع ده، خو د متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د مزایلو له ازمایښت سره مشکل نه لري ځکه دا مزایل د دې ظرفیت نه لري چې امریکا ته راورسیږي. استرالیا د اقلیم له بدلیدو سره د مبارزې په هدف د آرام سمندر له یو شمېر آسی پذیره هیوادونو سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته کوي. دا اعلان روان اونۍ په تل ابیب کې د پاسیفیک هیوادونو په غونډه کې د استرالیا د لومړي وزیر سکاټ موریسن له سفر وړاندې شوې دی. ټاکل شوې ده پر فوسیلي سون توکو د اسرائیلو اعتقاد غونډې یو مهم بحث وي. او د چین پلسګونه امنیتی پرسونال او د پاوز موټورونه نن جمعه هغه پلته نږدې ځای پر ځای شول چې د هانګ کانګ او چین ترمنځ پرو د یو شمیر کسان د بیجنګ د نظامی حضور ډیروالی په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو موتریزونو په وړاندې خطر بولی. د هانګ کانګ یو شمیر اوسیدونکي د څو میاشتو راهیسې د چین تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپلې ازادۍ د کموالي او فشارونو له امله مظاهرې کوي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي کېدای شي له چین سره د تجارت پر سر قرارداد تر هغه وځنډوي څو یاد هېواد د هانګ کانګ د دیموکراسي پلو مظاهره کوونکو سره هوکړې ته نوي رسېدلی. نوموریان پیشنهاد وکړ چې دی پخپله کېدای شي د بیجنګ او مخالفینو ترمنځ د هوکړې لپاره منځګړی شي.
د اسد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي.
رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستی خبرونه د زمونږ د همکار سمیع الله جلال زینم واورید او اوس هم د خبرونې پاتې برخه زه ګالیا رڼا نورستاني تاسو وړاندې کوم. د خبرونې لومړی رپورټ هم د افغانستان د ټاکنو په هکله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې سمې پر مخ روانې دي او دا کمیسیون د مهال ویش له مخې د سنبلې په لومړیو کې والیانو ته د ټاکنو د حساس مواد لیکت پیل کړي. خو د جمهوری ریاست یو شمیر نوماندان وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي کیدای شي د تلې د میاشتې د ټاکنو د ځنډېدو سبب شي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دې رپورټ ته.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرستیال وین سیل زبی ولا سادات وی د روان 1998 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره د چمتووالي ټولې تخنیکی چارې پر مخ روانې دي او ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو حساسو موادو لیک بهیر هم پیل شي. خاغلی سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو په ورځ د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره د بایومیټریک 10000 نوي دستګاوي هم برابرې کړي چې ورسره دغه د ځګاو شمیر 15000 ته وسپړ شوې ده.
د بایومټریک وسایل هم ټول را رسیدلې دي او همداوس زموږ همکاران تعقیب باندې کار کوي ترڅو د تخنیکی اړخه هغه چمتو کړي او ترڅو د ټاکنو پر ورځ باندې کوم څه مشکل سره مخامخ شو. رای پاڼې هم د رای چاپ شوې دي او مغلطه بسوندې کیږي. رای ورکونې د مراکز او فراساس باندې او همدا ډول د اموزش لپاره څومره بایومټریک وسایل چې په کار دي او همدا ډول نور د عامه پوهاوي مواد هم مرکزی کمیسیون څخه به یوش ولایتونو ته استول شوی.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو په څیر د 1998 لمریز کال د جمهوریت د ټاکنو لپاره هم د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو د وینا له مخې ټاکل شوی د رایو پاڼې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه کابل ته راوړل شي او بیا به د ټاکنو له مرکزي دفتر څخه د سنبلې په لومړیو کې ولایتونو ته واستول شي. په پام کې ده چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د څلور دېرش ولایتونو په 15300 رایچونې مرکز زونه کې ترسره شي. اتلې د شپږمې د جمهوریت د ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د زمري په دیمیاشي په شپږمه ټاکنیز کمپاین پیل شوی. خو د تیرو کلونو ټاکنو پرتله دا کمپاین ډېر ورو په مخ روان دی. تر ډېره د ټاکنو د کمپاین د ورو او کمرنګه بهیر علت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د اسادو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو ته د خلکو لیوالتیا ګڼل کیږي. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان وایي ځکه یې لا خپل ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی چې دوی دا ګڼي چې که د سولې هوکړه وشي نو بیا به ټاکنې هم ونه شي. ګلبدین حکمتیار چې د جمهور رئیس ټاکونکو ته ولاړ دي. نن د جمعې په ورځ د خپل پلویانو یو غونډه ته ویل چې د دې غړي چې ممکن ټاکنې ونشي.
انتخابات شاید به تاخير بیفته.
کیدای شي چې ټاکنې وځنډیږي. قوي احتمال شته چې ټاکنې به وځنډیږي. که سوله راشي نو طبیعي ده چې ټاکنې به وځنډیږي. دواړه په یو وخت کې امکان نه لري.
اردو هم زمان ممکن نیست.
حکمت یارویل چې پریکړه کړي چې تر وروستۍ ورځې پورې خپل ټاکنیز کمپین ته دوام ورکړي، په ټولو ولایتونو کې غونډې جوړې کړي او د درغلې په وړاندې ودرېږي. خو هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه په وروستۍ ورځ کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې هم ولاړ دی، وایي چې ټاکنې طالبانو پر ځای د جمهوریت د بهیر د دوام لپاره غواړي.
زه نه غواړم چې په انتخاباتو باندې وغږېږي. انتخابات د اشرف غنی یا د ډاکټر صاحب عبدالله یا نور کاندیدانو لپاره نه دي. انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شات تسي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټوله ولای سي چې 50 کاله.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ماښام په ارګ کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په یو خبرونه کې چې دغه هیواد د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوی و خبرې کولې، ویل چې د دې لپاره چې یو هیواد 50 کلن پلانونه ولري باید د نظام ثبات هم وساتل شي. افغانستان د تل د شپږمې ټاکنو ته 3 نوماندان ولاړ، خو اکثره نوماندانو په تیرو 19 ورځو کې خپل ټاکنیز کمپینونه له سره نه دي پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بلوچستان ایالت سرخار کوټه په کوچلاخ کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. نورحال د جمیل خان په رپورت کې.
دا پیشه د کوټې څخه په 40 کیلومتره پرته سیمه کوچلاغ په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوله. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وزایر رسنیو ته وویل چې دا ریموت کنټرول بم وو چې د جماعت د ممبر لاندې ایښودل شوی وو. د کوټې ولسی روغتون ویان ډاکټر وسیم بیگ وویل چې وژل سوي او کاری ټپیانې و کوټې ولسی روغتون ته راوړل سوي دي. د وویل چې په پیشه کې 4 کسان وژل سوي او 22 ټپیان دي، خو په ټپیانو کې هم د زیاترو حالت مرګونی دی چې له دې عمله د مړو شمیر کې د زیاتوالي اندېښه ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په سر نه ده اخیستی. د دې پیښې یو عیني شاهد حیات الله واشنا رادیو ته وویل:
جمعې لمانځه خطبه شروع، خطبه په لاندې منځ په لوړ منځل کې شروع. د جمعې لمانځه خطبه موچ راوې چې دربوسه منځل لونهلې دی منځ ته ورنه مرده باندې راوته زخمیا ډیر پاته و، شهیدان واسو او نیندار شان زغه فریم ډیر خور سره زخمیا بيخي بندازې پراته و. داسې مدرسه ده شاخه وجري دي لول جامه په جامه کې اوس
په دې ورستیو کې په بلوچستان ایالت کې یو ځل بیا د تشدد د بمی بریدونو لړۍ چټکسي وي او په روان میاشته کې دا دویمه بمی چاودنه ده. د دې وړاندې هم په کوټي ښار کې په یو بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او 14 ټپیان شوی وو. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه د واشنگتن استودیو څخه په ژوندۍ بناوري. د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویار نن په خوست کې د 16 کتابونو د چاپ لری پیل شوی. همداراز 40 کاله وروسته د غازی اخبار و مګنه هم چاپ شو او خبره شوه. غازی اخبار د شاه امان الله خان په وخت کې په خوست کې چاپیده. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
د غازی اخبار 40 کاله مخکې د شاه امان الله خان په دوره کې د لوی پکتیا په کچه په خوست کې چاپ او خپرېده. د معلوماتو پر اساس شپږنی همغه محل خپرې شوی او اوه مګنۍ نن په خوست کې له چاپه راووته. د خوست والی محمد حلیم فدایي چې د اخبار او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو پرانیست غونډې ته یې خبرې کولې، وویل هڅه یې دا ده چې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت د غازی اخبار چاپ د یوې محلنۍ خپرونې په توګه جاري وساتي.
40 کاله وروسته چې دلته د غازی په نوم باندې اخبار دا د خوستوالو لپاره د افتخار ځای دی او زه تاسو ټولو خوستوالو ته د دې مبارکي وایم. دا د تاسو ویاړ دی.
د شیخ زید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی په وینا د اخبار چاپ د امانی دورې یو له هغو نیمګړو کارونو ګڼل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي پوره یې کړي. استاد نیازی وایي چې غازی اخبار تکړه او مجرب لیکوالانو ته اړتیا لري، ترڅو هغه سي محتوا او غوښتنې ولري کوم چې د غازی امان الله خان په وخت کې چاپېده.
فکر کوم چې ته موږ دا جره ژوندۍ ولرو موږ به خپل خاور لپاره یو 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 مطبوعاتي تاریخ ساتلی وي هغه به وړولې او بلکې پیوړې کړې ومه او د دې لپاره الحمدلله اوس موږ په سیمه کې خو مطبوعاتيان لرو خو فکری خلک لرو او خیر ژورنالستان لرو لیکوالان لرو دوی کولی شي حکومت رښتیا وغواړي خصوصا د خوست والی صاحب رښتیا وغواړي او دا کار کوي نمایشین که غواړي چې رښتیا راکارو کې دې ته ورزيده لیکوالان تکړه فکری خلک کې وګوماري او هغوی د همکاري ورسره وکړي تر څو دا جاده مخ په وړاندې باندې لاړ شي.
پر دې سربیره د خوست ولایت مقام د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په ویاړ په پښتو ژبه د سلو کتابونو د چاپ لړۍ هم پیل کړه. له دې جملې درې کتابونه چاپ او نن یې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. لیکوال ګل شریف حسن آشنا راډیو ته وویل چې د دې کتابونو چاپ او خپرول به نه یوازې د پښتو ژبې د ادبیاتو په بډاینه کې مرسته وکړي بلکې د ټولنې د فکرونو په تنویر او د علمي سویې په لوړېدو کې مهم رول لري.
مونږ خصوصا پښتانه د مطالعې سره مینه نه لرو، هیڅ علاقه نه لرو. مونږ یې په دې په څنګ کې چې کتابو ته چاپ کړو باید د مطالعې اهمیت هم ورته وښیو او تر څو چې د ځوانانو مو وکولی شي مطالعې ته جلب کړو، مطالعه وکړي، خپله سویه لوړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو اسلامي کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. د دې ورځې د نمانځلو په خاطر په ټول افغانستان کې بېساري ترتیبات نیول شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل د کورنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د کانګرس د مسلمان غړي رشیده طلیب هغه غوښتنه یې منلې چې غواړي لویدیځې غاړې ته ولاړه شي او خپل نوي کلنه نیا وګوري. د اسرائیل د کورنیو چارو وزارت وایي د میرمن طلیب غوښتنه یې د بشري خواخوږۍ په اساس منلې. اسرائیل پریکړه کړی چې د متحده ایالاتو د دوه خزینه کانګرس غړو ته اجازه ورکړي چې لویدیز غاړې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اګست 15 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې رشیده طلیب او د کانګرس بل مسلمان غړي الهان عمر ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. خو نن د اسرائیلو د کورنیو چارو وزیر اریا ډیری ویلي چې د رشیده طلیب غوښتنه د بشري خواخوږۍ په اساس منلې او هغه کولی شي چې دغه غاړې ته د خپل نوی کلنه انا لیدو لپاره راشي. خو د سفر پر مهال باید د اسرائیلو بندیزونو ته درناوی وکړي او لویدیځې غاړې ته به د سفر پر مهال د اسرائیل د غندلو تبلیغ نه کوي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ هم له اسرائیلو غوښتي وو چې الهان عمر او رشیده طلیب ته اجازه ور نه کړي چې دغه هیواد ته ورشي. خو اوس ولسمشر ترامپ ویلي چې هغه د اسرائیلو څخه نو غوښتي چې میرمن الهان عمر او رشیده طلیب سفر باندې بندیز ولګوي. ښاغلی ترامپ په دې اړه وایي:
زه احساس کوم چې دوی د اسرائیلو ضد دي، د یهودانو ضد دي. بیا هم وایم که چیرته دا خبرې بل چا کړې وي نو قیامت به پرې راوسته و، خو ما هغوی سره په دې اړه خبرې کړې دي.
خو ترامپ ونه ویل چې له چا سره یې په اسرائیلو کې خبرې کړې. ترامپ د اسرائیلو د دغه پریکړې د مخه په یو ټویټ کې اسرائیل ننګولی او راولیکلی و چې که اسرائیل میرمن عمر او رشیده طلیب چې د اسرائیلو او ټولو یهودانو څخه دوی کرکه لري دیو ته د سفر اجازه ورکړي نو دا به د هغوی سخت کمزوري وي. د دغو میرمنو د سفر په هکله د میناپولیس ښاروال جیکب فری وایي:
زه فکر کوم چې د کانګرس غړي میرمن الهان عمر باید اسرائیل ته سفر وکړي ترڅو په خپل حقیقتونه وویني، او زه فکر کوم هغه پریکړه چې شوې غلطه وه.
میرمن عمر د پنځمې په شپه په مینیسوټا کې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره تللې وه. د اسرائیلو لخوا پر هغې د بندیز په اړه د خبریالانو پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړه. امریکایي مطبوعات وایي چې ټاکل شوې وه چې د کانګرس دغه دوی مسلمانې غړي د یک شنبې په ورځ یعنی د اګست په 13 اسرائیلو ته ولاړې شي. ګلیارنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم د خبرونې ورسته رپورت. د بلخ په ولایت کې فرهنګیانو د کتاب د ننداري په مراسمو کې وویل چې ټکنالوژي او انټرنیټ په خلکو کې د کتاب لوستل کم کړی او په دې فرهنګ د اندیښنې وړ اثر اچولی دی. پام کړئ په دې اړه د دغه رپورت تفصیل ته.
په بلخ کې فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستلو فرهنګ د اندیشنې وړ دی. دوی وایي چې په کتابخانو کې د ځوانانو او محصلینو لخوا د کتاب لوستل کم سوي دي. محمد حسن او احمد فرهاد د مزار شریف اوسیدونکي دي.
صفحات اجتماعي باز شده از کتاب دور مانده و کتاب کسی او قدر مطالعه نمی کنند. از اطلاعات فرهنگ ما می خواهیم که در هر مکتب باید کسایی را روان کنند که مردم را تشویق به خواندن کتاب بکنند، به رفتن به کتابخانه ها کنند و ایجاد کتابخانه ها را مزاد تقاضا میکنند.
دوانان در اجتماعی سایتون چخه پا استفاده در کتاب در وستلو لدو چخه لرسیویده. د اطلاعات و فرهنگ وزارت په دې کوشش کې دی چې ښوونځیو ته داسې کسان ولیږي چې ځوانان د کتاب لوستلو او مطالعې ته تشویق کړي.
افغانستان یک کشور فقیر است، ما را بپذیریم. اگر ما وقت خود زیادتر به مطالعه سپری کنیم خوب است، اما روزگار ما را مجال روزگار فرصت نمیده که ما بیشتر مطالعه کنیم. با ما حد و اندازه که ما میتونیم که ما خودم شخصا
افغانستان یو بیوزله ملک دی او باید موږ ډیره مطالعه وکړو، خو د ژوند ناخوالی اجازه نه راکوي چې موږ ډیره مطالعه وکړو. د کتاب لوستلو د فرهنګ په زیاتولو سره د بلخ فرهنګیان په دې هڅه کې دي چې په مزار شریف کې د شهر کتاب بلخ په مرسته د افغانستان د ازادۍ د اخیستلو د سلمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت 1500 مختلف جلد کتابونه نندارې ته وړاندې کړي. د بلخ ولایت د کتاب د نندارې مسؤل محمد سخی وایي
ما میبینیم شرایط ناامنی هست و بعضی شرایط رویی هم هست که بالای جوانان تاثیرات خیلی منفی را ایجاد کردن و در کل خیلی از جوانان هست انگیزه برای مطالعه خوان
د اقتصادی او امنیتی ستونزه لکبله هر ورځ کتابخانه ته د مطالعه لپاره تکم تلویش تنه راځي.
از این هستیم که بسیاری از شبکه ها هستم، بخصوص شبکه های اجتماعی که خیلی فرهنگ کتابخانه را ضربه زده به یک نوه فرهنگ مطالعه به یک نوه.
موږ د دې شهیدان یو چې ډیری شبکه په خاص ډول د کتاب لوستلو ټولنیز شبکه فرهنگ ډیره ضربه لیدلې. د دې علت په افغانستان کې ناامنی د ځوانانو په روحیاتو منفی اثر اچولی. د بلخ په ولایت کې د شپېته څخه زیاتې شخصي او دولتي کتابخانې سته. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د بلخ په ولایت کې وایي د تیر یوه کال را وروسته 1500 جلده کتابونه چاپ سوي چې دا د کتاب لوستلو په فرهنګ ښه اغیزه درلودلی سي.
ولایت بلخ هم از طریق ناشرا کتابهایی چاپ میشه، از طرف انجمن نویسندگان و همچنان از طرف سایر نهادهای فرهنگی که
در بلخ ولایت اطلاعات و فرهنگ رئیس سالی محمد خلیق زیاتوی چه د دوی ریاست په نظر کې لري چې په هر ولسوالۍ کې یوه کتابخانه جوړ سي تر څو ځوانان کتاب لوستلو او مطالعې ته وهڅول سي.
د هم دورځي په مهمو خبرونو لندکته نه ټاکل شوې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن جمعه د هیواد لوړپوړو پوځي چارواکو، سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې د پروګرام په اړه خبرې وکړې. امریکایي ټلویزیون سی ان ان د اګست په 15مه ناوخته د ځینو سرچینو په حواله وویل چې په دغه ناسته کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مایک اسپر او د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اوږدمهاله پلانونو لپاره باید د نظام ثبات وساتل شي. ښاغلي غنی د اګست په 15مه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د طالبانو غوښتل د بیرته شاتګ په معنا او د جمهوریت غوښتل د سولې راوستل دي. د بلوچستان د کوټې د کچلاخ په سیمه کې د یوې دینی مدرسې په منځ کې چاودنه شوې او په کې د ملا هبت الله ورور وژل شوی دی. د امریکا غږ ډیوه څنګه وایي په چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د ورور مولوي احمد الله په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د امریکا په کالیفورنیا کې یوې فدرالي محکمې حکم کړی چې د جمهور رئیس ترامپ حکومت باید هغو ماشومانو ته چې په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي کافي خواړه، اوبه او نور روغتیایي امکانات برابر کړي. په داسې حال کې چې د فلادلفیا تورن بریدګر اوس مهال بندي دی، خو د جمهور رئیس ټرمپ حکومت د یاد ایالت چارواکي ملامت ګڼي. جمهور رئیس ټرمپ وایي تورن وسلوال بریدګر چې اوږده جرمي سابقه لري او په یو ناوړه کس دی باید آزاد نه وای. د جنوبی کوریا پوز وی شمالی کوریان انجمه د هیواد په شرقي سواحلو کې د لند وټن وشتونکو توغندوی د ازمایښت نوې پړاو پیل کړی دی. او د میانمار د پوز یو ویاندوی مذهبي وپکو په دې هیواد کې حداقل څوار لسنه وژلې دي. د پوز ویان زیاتوي چې داسې معلومیږي د پلان شوي برید هدف د هیواد په شمال کې یو پوځي ښوونځی او یو شمېر دولتي تاسیسات.
ډیر قدر من اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه ادامه لري.